دوستانو ستړي مشي سار مو په خیر ده. ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په فایل کې مو زه اجمل اند له خپل همکار میر احمد صافی سره هر کله کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه ریپورتونه لرو. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي پټول افغانستان کې اوریدلای شي. په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 7.5 اوریدل کیږي. دا نن ورځې خبرونه د معمول سره سم لا سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې پیلو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د برتانیا، فرانسې، جرمني او اروپایي ټولنې شرزافرانو هیله ښودلې چې افغان حکومت به د ایران له اټومي موافقې څخه د متحده ایالاتونو تر وتلو وروسته له دې موافقې ملاتړ وکړي. دا بادغیس ولایت چارواکي چې د وسلوالو مخالفانو یوې څلیرش کسیزې ډلې وسلوال فعالیتونو څخه لاس اخیستی دی او د کرویشیا پولیس وایي د غیر قانوني کډوالو پر یو بس د دوی په ډزو 12 کلن هلکان چې یو افغان او بل عراقی دی سخت ټپیان شوي دي. بشپړ خبرونه واورې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په کابل کې د برتانیا، فرانسې، جرمني او اروپایي ټولنې شرزافرانو هیله ښودلې چې افغان حکومت به د ایران له اټومي موافقې څخه د متحده ایالاتو تر وتلو وروسته له دې موافقې څخه ملاتړ وکړي. د وزارت په یو خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوه ویلي دوی دا غوښتنه پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني سره په کتنه کې وکړه. خبر پاڼه زیاتوي چې ښاغلي رباني د اروپایي هیوادونو استازو ته ویلي چې هیله مند دی د ایران له اټومي موافقې د امریکا وتل به د کابل او تهران ترمنځ د سوداګرۍ پر راکړې ورکړې ناوړه اغېزې ونه کړي. د بادغیس ولایت چارواکي وایي چې وسلوالو مخالفانو یوې څلیرش کسیزې ډلې له وسلوال مخالفت لاس اخیستی. د بادغیس امنیه قمندان جنرال احمد فهیم قائم تیره شپه ازادي رډیو ته وویل دا ډله چې پوخای په قادس ولسوالۍ کې وسلوال فعالیت کوو
نو سر ګروپ شو ناجیغانی نام داره و سر کار اوپراتیفی و اعلان مقرر قمندانی امنیه ولایت بادغیس که بر اونا رسوندیم که اگر
احمد فهیم قائم وای دی د ډلی سر ګروپ حاجی غنی نومیږي. دوی د افراطیفي کار او د امنیه کمانډانې له هغه اعلان وروسته راغلل چې که د هیواد اساسي قانون ومني د سولې له بهیر سره یوځای کېدای شي. جنرال قائم وایي چې د وسلوالو څلیرش کلاشینکوپونه یو پیکاو ځینې نور وسایل کمانډانې ته وسپارل. د پکتیا ولایت چارواکي وایي چې د پولیسو په یو کمین کې څلور تنه وسلوالو مخالفانو ته مرګ شو بلا وخت. د پکتیا ولایت د رسنیو دفتر په یو خبر پاڼه کې وایي چې د سید کرم ولسوالۍ په عالمګي سیمه کې د ملي پولیسو په یو کمین کې یو وسلوال طالب وژل شوی او درې نور ټپیان دي. او د کرویشیا پولیس وایي د غیر قانوني کډوالو پر یو منی بوس د دوی په ډزو کې 12 کلن هلکان چې یو افغان او بل عراقی دی سخت ټپیان شوي دي. دا د هیواد د پولیسو ویان پرون ویل په خوړما ورځ د شپې په 10 بجو هغه مهال وشو چې د منی بوس په غیر قانوني ډول د بوستیا له سرحد د هیواد تواوخت. ویان زیاته کړ پولیسو دوه ځلې د موټر درغلو هڅه وکړه خو موټر چلون کې ونه درید او دوی اړ شول چې ډزې وکړي خو وروسته نه وښتنه غیر قانوني کډوال په موټر کې وموندل. د کرویشیا د پولیسو ویان زیاته کړ چې ټپي ماشومان روغتون ته انتقال شوی او روغتي وضعیت یې د ډاډ وړ دی. ویان زیاته کړ چې په موټر کې د څو کورنۍ ټول 15 تنه کم عمر زو افغانان چې ډیری افغانان او عراقیان وسپارو. اوس هم د نړۍ خبرونه. د امریکا د حکومت هغه اعلان چې د اروپایي ټولنې د هیوادونو کاناډا او مکسیکو د فولادو او المونیوم په وارداتو یې ګمرکي تعرفې لګولي سخت غبرګون راپارولی. د امریکا د سوداګرۍ وزیر ویلبور راس اعلان وکړ چې د اروپایي ټولنې له غړو هیوادونو کاناډا او مکسیکو څخه متحده ایالاتو ته د المونیوم او فولاد پر صادراتو په سلو کې 25 تعرفه سر له جمعې ورځې څخه نافذه ده. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون د واشنګټن دا اقدام ناسمو باله ویل. په دې اړه بل ولسمشر ټرمپ سره ټلیفوني خبرې وکړې. برتانیا هم د دې اعلان په وړاندې چټک غبرګون وښود. د برتانیا د حکومت یو ویاند ویل چې برتانیا او اروپایي ټولنه د امریکا متحدان دي او باید د تل لپاره له ګمرکي تعرفو معاف وي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره په پلان شوی کتنه کې اټومي وسلو د کوریا د ټاپو وزمې د پاکولو چانس کم بللې. ټرمپ پرون له رویټرز خبري اژانس سره په لنډه برخه کې ویل دی له هم هیله مند چې لکیم سره به د جون په 12 نیټه په سنگاپور کې وګوري. ښاغلی ټرمپ زیاته کړه د غواړي چې د کوریا ټاپو وزمه په بشپړ ډول له اټومي وسلو پاک شي خو اکثره دا ډول معاملې داسې اسانه نه وي. ټرمپ ویل ډېر امکان شته چې په دې اړه به موافقه په یو یا دوه درې غونډو کې ونه شي خو د ډاډ څرګند کړ چې دا کار به اخر وشي. ټرمپ په ډاګه ونه ویل چې د هدف لکیم جونګ اون سره د کتنه او کلاټو بي وسلو د کوریا د ټاپو وزمه د پاکول په مقصد د ټټی کچې د چارواکو د غونډو لړۍ. او د ډنمارک حکومت پرون د نقاب یا داسې جامو پر اغوستو بندیز اعلان کړ چې په عام محضر کې څیره پټي. د ډنمارک پارلمان د لایحه د ډیر شو مخالف رایو په وړاندې په 15 یو مثبت رایو تصویب کړه. له دې پریکړې سره مسلمانان نشي کولای چې نقاب یا برقه واغوندي. د دې قانون سرغړونکي به درې ځلې د 150 امریکایي ډالرو معادل جریمه کیږي، خو څلورم ځل باید د 1400 امریکایي ډالرو معادل جریمه ورکړي. د ډنمارک د عدلي وزیر پیپ پولسن پرون وویل چې د فبروري په میاشت کې هغه مهال چې دا لایحه جوړېده یادونه وشوه چې د مخ پټول د ډنمارک له ټولنیزو ارزښتونو او خلکو ته د درناوي له اصولو سره سمون نه لري. د بخښنې نړیوال سازمان د اعلان د ښځو د حقونو څخه یو ښکاره سرغړونه بللې ده. دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل دا نور خبرونه زموږ په پانه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت چوغړی کتلای شي. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. په افغانستان کې د رد نړیوالو ځواکونو سرچینې وایي هغه لسګونه وسلوال چې د هلمند ولایت په مساکلا ولسوالۍ کې مړه او ټپیان شوي د فرال جګړې تښتېدلي طالب مشران و. پر دې موضوع په ریپورت سربېره اوري چې نن د جون د میاشتې لومړۍ نیټه د ماشومانو نړیواله ورځ ده. د ماشومانو ملاتړ موسسې سیف د چلډرن په یو تازه ریپورت کې د نړۍ په 150 هیوادونو کې د ماشومانو وضعیت څېړلی. په دې ریپورت کې افغانستان 160 هیواد بلل شوی چیرې چې ماشومان له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه له وخت مخکې د نوماندانو لوري د غیر مستقیم کمپاینونه د اندېښنې وړ او د قانون خلاف عمل بولي. پر دې مسلو په ریپورت سربېره مو د کندهار د ولسوالۍ اوسیدونکو لاغه شکایت خبرو چې وای د ټاکنو د نوملیکنې مرکزونه نه لري. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د امریکا د حکومت هغه اعلان چې اروپایي ټولنې د هیوادونو او کاناډا او مکسیکو د فولادو او المونیم پر وارداتو یې ګمرکي تعرفه لګولې سخت نړیوال غبرګون راپارولې دی. افغانستان کې ډیرا د نړیوالو ځواکونو سرچینې وایي هغه لسګونه وسلوال چې د هلمند ولایت په مساکلا ولسوالۍ کې مړه او ټپیان شوي د فرال جګړې تښتېدلي طالب مشران و. د غوث ملاتړ د ماموریت وایاند ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو دا مشران د فرا په جګړه کې له ماتې وروسته د خپلو راتلونکو پلانونو په اړه د بحث لپاره راټول شوي وو چې په نښه شول. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د وسلوالو طالبانو مشران به د هیواد په هر ولایت کې په نښه شي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په ریپورت کې اورو.
د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت وای هغه لسګونو طالب مشرانو چې د هلمند ولایت په موساکلا ولسوالۍ کې په هوایي حمله کې مړه او ټپیان شوی د فرا په جګړه کې لماتي ورسته د خپل راتلونکو پلانونو په اړه غونډه کوله. په افغانستان کې د ایران نړیوالو ځواکونو د چهار شنبه په ورځ په یو خبر پانه کې ویل چې د کسان په یو کور کې راټول شوی وو او د راتلونکو حمله لپاره پلانونه جوړول چې پنه خښول. خبر پړه زیاتوي چې د رواني می میاشتې ولسمې تر شپږویشتمې نیټې پورې له اویا زیاتو طالب مشرانو ته په هوایي حملو کې مرګ ژوبله وخته. د خبر پړه لمخه د موساکلا په عملیاتو کې د طالبانو شاوخوا 50 مشران مړه او ټپیان شوي دي. خو په کابل کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت ویان د ګرمن مارتین او ډونل تیر شپه ازادې رادیو ته وویل چې دا طالب مشران د فراپ جګړه کې لتیختي ورسته تر تعقیب لاندې وو او تیرونی د پنځمه په ورځ په موساکلا کې په هوایي حمله کې پنه خښول.
Part of the way that we selected this target was by following the Taliban
یاولت چې موږ د هدف غوړه کړ قسمنده و چې موږ طالبان پر فراله حمله وروسته څارل. موږ دوی په داسې حال کې تر څارنې لاندې ونیول چې غوښتلې په دې اړه پریکړه وکړي چې په فراکه لماتي وروسته باید څه وکړي. ځکه د فرا ماته پرختیا دوی له صحنې وایستل. زه فکر کوم چې په دې غونډه کې د جګپوړو طالب مشرانو راټولېدل د دې حقیقت ښکارندوی کوي چې د افغانستان د ملي امنیت د ادارې او د امریکا د پاوز او د ناتو د ځواکونو ارزیابي چې د دوی مرسته ته ورغلل. طالبان پرختیا اړ کړل چې پر خپل دریض او اقداماتو بیا غور وکړي. د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي چې د موساکلا عملیات په تیر یو کال کې وسلوالو طالبانو ته تر ټولو لوی ضربه وه. د افغانستان دفاع وزارت هم وایي چې دا حمله د طالبانو لپاره خورا لوی ضربه وه. د دفاع وزارت ویان جنرال محمد رادمنش ازادۍ رادیو ته ویل چې افغان او نړیوال ځواکونه به د طالبانو د مشرانو د لمنځه وړلو عملیاتو ته دوام ورکړي.
په موساکلا ولسوالۍ کې پنځوس تنه د دوی یعنی د ترهګرۍ ګروپونه د منځه لاړ او دا د دوی د راټولولو او د دوی د دهشتګري فعالیتونو پر وړاندې ډیر منفي اغیزه کړې ده. همدارنګه په ټول افغانستان کې د دوی رهبران او د دوی هغه قمندانان غاښماتون کې ځواب ویل شوی ده او په آینده کې هم ویل کیږي.
طالبانو په موساکله کې د خپلو قمندانانو مرګ ژوبله یوه تشه ادعا بللې ده. د طالبانو ویان قاري محمد یوسف احمدي یوه ورځ وروسته لدې چې د غوڅ ملاتړ ماموریت په موساکله کې د طالب مشرانو د مرګ ژوبلې خبر ورکړ. په یوه خبر پانه کې وویل چې دا حمله د ولسی خلکو پر کور شوې ده او په ترڅ کې پنځه ملکی وګړي وژل شوی دي. د طالبانو د دې وینا په ځواب کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت ویان د ګرمن او دونل وای چې که وژل شوی کسان پر اختیار ملکیان وو نو د طالبانو ویان ولې مخکې نه ویل او په دې اړه خپل خبر پانه ولې د ناټو له خبر پانه وروسته خبره کړه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
نن د جون لومړی نیټه د ماشومان نړیواله ورځ ده. ماشومان ملاتړ موسسه یا سیف د چلډرن په یو تازه ریپورت کې د نړۍ یو سلو پنځه اویا هیوادونو کې د ماشومان وضعیت څرګندل دي. په دې ریپورت کې افغانستان د ماشومان د وضعیت له پلوه په وروستو یو پنځلس هیوادونو کې یاد شوی. افغانستان د ماشومان لپاره د روغتیایي اسانتیاو ناروغیو د ډیروالي او د خوړو د کموالي له کبله خطرناک ښودل شوی. عصمت ساروان پرې ریپورت لري.
د سیف د چلډرن موسسې په یو تازه راپور کې څرګنده شوې چې په نړۍ کې د ټولو ماشومانو تر نیمایي زیات یعنی څه باندې 2.5 میلیونه د جګړو زیاتې بېوزدۍ یا لنجونو سره د تبعیض له کبله له ګواښ سره مخامخ دي. په دې راپور کې چې د جون په لومړۍ د ماشومانو تر نړیوالې ورځې مخکې خپور شو د 115 هیوادونو فهرست خپور شوی دی چې د روغتیایي اسانتیاو د کموالي، سوې تغذیې، لزده کړو د بېبرخې توپ پر ماشومانو د کار، په ماشوم توپ کې ودونه، په کم عمر امیندواری او تر اندازې زیات تشدد له نظره هیوادونه درجه بندی شوي دي. د دې فهرست په سر سر کې د سنگاپور او سلووینیا نومونه څنګ په څنګ راغلي دي. ورپسې ناروی، سویډن او فنلند د سر په پنځو هیوادونو کې دي. خو د لیست د پای په اتو هیوادونو کې لویدیځ افریقا، منځنۍ افریقا او نایجر راغلي. دا هیوادونه پر لپسې دوهم کال دی چې د دې لیست په پای کې راځي. افغانستان په دې لیست کې یو سلو شپیتم دی. پاکستان تر افغانستان لږ څه بهتر شودل شوی دی. د سیف د چلډرن موسسې په راپور کې دا هم څرګنده شوی چې یو میلیارد ماشومان په داسې هیوادونو کې اوسي چې سخت بې وسله دي. 240 میلیونه ماشومان په جنگ ځپلیو او بې ثباته هیوادونو کې اوسي او تر 515 اویا میلیونه ډیرین جونې په داسې هیوادونو کې اوسي چې جنسیتي توپیر او یا د هلکانو او نجونو ترمنځ توپیر پکې کیږي. افغانستان، یمن، سومالیا او د جنوبي سودان په شمول شپاړس نور هیوادونه په هغه کتار کې راغلي چې 135 میلیونه ماشومان پکې له سوې تغذیې، ناروغیو، د کافي روغتیایي اسانتیاو له نشتوالي سره مخامخ دي او دا ستونزې د دغو هیوادونو په تیره بیا په جنگ ځپلیو سیمو کې ماشومان شل برابره زیات د مرګ له خطر سره مخامخ وي.
ازادي خبری مجله اوري.
دوستان، اوس همدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، صفی الله ستانکزی ورته کتنه کړي.
وال ستریت جورنال ورځپاڼې د طالبانو په مالی سرچینو د امریکا متحده ایالاتونو د هوایی بریدونو په اړه مقاله لیکلې ده. د ورځپاڼې په لیکنه امریکا یو ځل بیا بمباری تنظیم کړي څو نه یوازې طالب جنګیالي بلکې د هغوی مالی سرچینې هم هدف وګرځوي. ورځپاڼه لیکي په نومبر میاشت کې د دغه ستراتیژي کمپاین له پایله تر دې دمه امریکایي الوتکو 114 هوایی بریدونه ترسره کړي دي. د دې بریدونو هدف د تاریاکو د کرکیلې او پر لارو د شکونې له درکه د طالبانو د عوایدو له منځه وړل دي. نیوزویک مجلې د افغانستان په کورونی چارو وزارت د طالبانو برید ته اشاره کړې ده. مجلې لیکلي دا برید داسې وخت شوی چې د کابل امنیتي وضعیت د طالبانو او داعش د ګډ ګواښ په خاطر ورستر بلی خرابېږي. د مجلې په لیکنه د ځینو کارپوهانو په باور لیکل شوی چې په کابل کې د چهارشنبې ورځې برید د دې اړتیا ښکاره کوي چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ باید د افغانستان په اړه خپله تګلاره بیا کتنه وکړي. د بشري حقونو د سار سازمان په یو مقاله کې لیکلي چې افغان حکومت د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي ته پاملرنه نه کوي. په لیکنه کې راغلي چې د ملګرو ملتونو سازمان څېړونکو د ښځو او نجونو په وړاندې هغه 230 قضیې کتلي چې د عدالت غوښتونکي دي. د بشري حقونو د سار سازمان لیکلي اکثر د قضیې محکمو ته نه دي راجې شوي. د لیکوال په باور که څه افغان ولسمشر محمد اشرف غني ژمنه کړې چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي د بشپړ لمنځه وړلو لپاره یو پالیسي جوړوي، خو تر اوسه دا ژمنه نه ده عملي شوې. ګارډین برېټانیا ورسپانې لیکلي د ویلز د شاهزادګۍ دیانا لخوا د ماین پاکونې د کلونو مخکینی کمپاین پرمختګونه شاته لیدلي دي. ورسپانې د دې شاتګ علت د داعش یا اسلامي دولت ډلې لخوا د پرمختللو چاودیدونکو وسایلو تولید بولي. افغانستان تر عراق او سوریه وروسته د ګارډین ورسپانې په دې مقاله کې هغه هیواد بلل شوی چې پکې داعش یا اسلامي دولت ډلې زیات چاودیدونکي وسایل تولید کړي او خلکو ته خطر متوجه کړي. په مقاله کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغه ګواښ ته اشاره شوې چې د داعش یا اسلامي دولت ډلې لخوا تولید شوی چاودیدونکي وسایل پیچلي پر مصرف او په سختۍ شنډیدونکي بلل شوي دي.
په انتخاباتو د ساري او شمیر بنسټونو له وخت مخکې د احتمالي نوماندانو لوري غیر مستقیم کمپاینونه د اندېښنې وړو د قانون خلاف بولي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ چارواکو په دې اړه ازادي راډیو ته ویل چې د پنځشنبه وبخې په دې اړه د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې په دې برخه کې باید د شکایاتو کمیسون اسناد راټول او د نهایي لیست پر مهال له نوماندانو سره قانوني چلند وکړي. نور حال اکرام الله اکرام راکي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون لوري د ولسی جرګې ولسوالۍ او شوراګانو د احتمالي نوماندانو نوملیکنه لا هم روانه ده. په ټولنیزو رسنیو کې د کاندیدانو غیر مستقیم کمپاینونو په انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه اندېښمن کړي دي. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د یادو کسانو دا کار د انتخاباتو د قانون خلاف عمل دی او د شکایتونو کمیسوني باید پر وړاندې جدي اقدام وکړي.
موږ هم له دې عمل نه له دې بابت نه اندېښنه لرو. قانون هر څه روښانه کړي او مشخص دي. د کمپاین مرحله داکنو تقویم اعلان شوی ده. که چېرته دغه لړۍ همداسې ادامه پیدا کړي، موږ وینو چې حتی ځینې پوسترونه په خورونه کې او په ځینو سیمو کې د دې لپاره نصب شوي دي، غونډې روانې دي. نو دا خپله یو غیر قانوني عمل ده. د ټاکنو قانون دغه یو څرګند تخلف ده.
دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د معلوماتو لمخې د ولسی جرګې ولسوالۍ او شوراګانو کاندیدان باید د روان لمریز کال د میزان په شپږمه خپلې انتخاباتي مبارزې پیل کړي او د همدې میاشتې په 15مه نیټه یې پای ته ورسوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د معلوماتو لمخې د روان لمریز کال د سرطان په 10مه باندې کاندیدانو لومړنۍ او د صد میاشتې په 12مه نیټه وروستۍ لیست اعلان شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلي چې تر دې دمه په ټول افغانستان کې 3,204 احتمالي کاندیدانو نوملیکنه کړې چې 1515 د ولسی جرګې او 2015 نورې ولسوالۍ او شوراګانو ته دي. جوزجان، تخار، غزنی، غور، کاپیسا او کندوز هغه ولایتونه یاد شوي چې تر دې دمه پکې احتمالي کاندیدانو نوملیکنه نه ده کړې. حسم وکړه چې په دې اړه د شکایتو کمیسون نظر هم واخلو خو بریالي نه شو. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون مسؤلین بیا وایي تر کومه چې د کاندیدانو وروستۍ لیست اعلان نشي، یاد مسایل د دوی لپاره کمپاین نشي بلل کېدای. د دغه کمیسون مرستیال معزوله دولتي د پنځشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دی وایي هغه وخت چې د دغه شخص نوم په وروستۍ لیست کې راغی نو بیا د دوی هر ډول حرکت که هغه په ټولنیزو رسنیو کې وي او که په بل ځای کې وخت مخکې کمپاین بلل کیږي او د قانون لمخې منع دی او مجازات لري. خو تر هغه وخته چې د کس نوم د نوماندانو په وروستۍ لیست کې نه وي شامل شوی نو په واقعیت کې هغه کاندید نه دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د روان لمریز کال د میزان د میاشتې 28مه د ولسی جرګې او ولسوالۍ او د شوراګانو د انتخاباتو نیټه ټاکلې ده. له معلومه نه ده چې په دغو انتخاباتو کې به په ټولیز ډول څومره احتمالي کاندیدان نوملیکنه وکړي او په کوم شمیر به وروستي لیست لار پیدا کړي.
و موردل چې په انتخاباتو د سارې شمیر بنسټونه له وخت مخکې د احتمالي نوماندانو لوري غیر مستقیم کمپاینونه د اندېښنې وړ بولي او له دې درک شکایت لري. خو د کندهار د ولسوالۍ اوسیدونکو بیا شکایت کوي چې د ټاکنو د نوملیکنې مرکزونه نه لري. دغه کسانو په کندهار ښار کې د خپل اعتراض په دوامه ورځ ګواښ وکړ کې غوښتنې ونه منل شي په کندهار کې به د ټاکنو خپلواک کمیسیون دفتر وتړي. صادق رښتینې له کندهار له نور تفصیل سره.
څو ورځې وړاندې په کندهار کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په ښار او ټولو ولسوالیو کې د نوملیکنې د مرکزونو د فعالیت ډاډ ورکړی و. خو د کندهار نیش، میانشین، غورک، شورابک، رګستان، معروف او خاکریز لا هم هغه ولسوالۍ دي چې تر اوسه هم پکې د نوملیکنې مرکزونو فعالیت نه دی پیل کړی. د یاد ولسوالۍ اوسیدونکو چې په کندهار ښار کې د اعتراض په ډول راټول شوي وو ګواښ یې وکړ کې په ولسوالۍ کې د نوم ستونې مرکزونه خلاص نسی په کندهار کې به د ټاکنو خپلواک کمیسیون درازه وتړي. قومي مشر محمد اساق او شیر محمد د نور پاستاستو بوبیل
لکه نیش، میانشین، غورک، شوراوک، خاکریز دا ټول ورسوالۍ چې په دې کې اوسنده هم نسته. نو زه د شکټر د کوم په پوهه وم یو چې هم
نسته. یو مرکز غواړو، مرکز غواړو په دې ولایت کې د غورک د ورسوالۍ
کوم خاطر کوم نه مینه کې خاطر کوم شورا ته یا غړي ته یا
موږ د غورک د ورسوالۍ موږ یو ټیم تللی وو هغه یو څو انتخابات ته نه دي سمې ته خلاص نسته. موږ یو مرکز غواړو په کندهار کې دوی په میوان کې موږ ته یو مرکز ټاکلی دی. دغه دا خلک رسېدګي نشه کولای ګوره یو مرکز مش په کندهار کې کولای چې درې محل لري. زموږ زابل ورزرانه مازان کې دی دوه یوه د اسکرار سره نه مې خو موږ د پدنه په دانایو کې موږ د سپیکرام پر ویلې باغو موږ ته یو مرکز په کندهار په شهر کې د تعین شي.
په اني وخت کې د کندهار د ولایت شورا رئیس جان خاکریزوال هم د ټاکنو د نیمګړي بهیر پاړنی وکړي لري. خاکریزوال وایي کو حکومت د نوملیکنې د پروسې په برخه کې د کندهار د خلکو ستونزې حل نکړي نو د ټاکنو د کمیسیون درازه به وتړي.
دا ته څو ټاکلې دي اوس نیم ولسوالۍ ته نه ځي د نیمو ماش جیب ته لویږي او چې څو ټوکه لا نه ځي دا ولې نه دغه کېږي کې دغه عمل په یوه او تکي دې موږ د راګرد معلومات را نه کوي او اجرا نه کوي. موږ د کندهار کې نه انتخابات غواړو دا دفتر هم بندو او د مرګ نارې هم پر مرکز باندې وو.
په کندهار کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسولین هم نه چی په یاد ولسوالۍ کې د نوملیکنې مرکزونو نه دفاع کړي. د دغه کمیسیون رئیس محمد هاشم دورانی یوازنی لامل په دغه ولسوالۍ کې نامنی ادبي
او څنګه مرکز ته تخلاص کوم چې په 15 ورځې کې زما ال تصدرې مرکز پراته دي درې مرکز امتل دي مامورین تل دي مواد پراته دي ال ته مو راجین لري ال ته ستا ولسوال نس چې ورسې ما دغه سره کومک وکي کوم دی ولسوالۍ پر ولسوالۍ کې په شورا کې دی ولسوال ته وشه ورته مو ولوالي صاحب وعده را تلا کړ چې زه به هر ولسوالۍ ته ستا مواد زه به تاته ولسوال پلاس تر کوم. په کوم ولسوالۍ کې د ولسوال سره دغه وکیل صاحب چې نن اعتراض کړی نن مظاهره کړی هغه ته لطفا سبا کې مسون تراسي و دی وایي زما په مخ کې ټاټل فنور سره وکړي چې په شاول په خاکریست مولس واسطه په شورا پاکستان په غورا کېسته په نیشټه په مینشین کېسته په کوم ولسوال کې دولس واسطه.
په اني وخت کې د کندهار د امنیت کمانډاني ویان زیاد دراني په یاد ولسوالۍ کې د نامنوي خبره نه مني. هغه زیاتی وی چې تر اوسه لوته کې په واکې نه دی ورکوبل سوي چې یاد ولسوالۍ ته د هوا د لارې د نوملیکنې اړوند توکي انتقال کړي. دراني وی پر اطلونکو دوه ورځې کې به یاد ولسوالۍ ته هم د هوا د لارې د نوملیکنې اړوند توکي ولېږدي.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د حکومت هغه اعلان چې د روپۍ ټولنې د هیوادونو کاناډا او مکسیکو د فولادو او المونیمو پر وارداتو ګمرکي تعرفي لګولي نړیوال غبرګون نه راپارولي. په دې اړه د آزادی رادیو د خبري څانګې رپورت احمد تکل دروري.
متحده ایالاتو د روپۍ ټولنې د غړو هیوادونو کاناډا او مکسیکو د المونیم او فولاد پر وارداتو د معافیت په ختمولو سره لخپلو یو شمیر متحدانو سره تجارتي جګړې ته لاره پرانیسته. د امریکا د سوداګرۍ وزیر ویلبور راس پرون اعلان وکړ چې د اروپایي ټولنې لغړو هیوادونو کاناډا او مکسیکو څخه متحدو ایالاتو ته د المونیم او فولاد پر صادراتو په سلو کې 25 تعرفه سر لنن جمعې ورځ څخه نافذ ده. راس وویل هله ده چې په دې اړه له کاناډا، مکسیکو او اروپایي کمیسیون سره خبرې به دوام وکړي ځکه د پوینه یو لړ مسلې شته چې باید حل شي. خود فرانسې ولس مشر له واشنگټن سره د خبرو وړاندیز رد کړ. ایمانوئل ماکرون وویل د امریکا د متحدانو پر تولیداتو د تعرفې د لګولو په اړه د ولس مشر ترامپ پریکړه د هر راز خبرو ور بندوي. ماکرون د واشنگټن دا اقدام ناسم وبله او ویل په دې اړه به له ولس مشر ترامپ سره ټلیفوني خبرې وکړي. د فرانسې د مالی وزیر برونو لومایر وویل چې د ډونالد ترامپ په مشرۍ د امریکا حکومت د نړیوالې سوداګرۍ په برخه کې د کاوبای فلمونو په څیر رول لوبوي. لومایر وویل چې د امریکا لخوا وضع شوې تعرفې د نړیوالې سوداګرۍ لپاره خورا زیاتې خطرناکې دي، ځکه د په وینا تجارتي جګړه به د ټول نړۍ اقتصادي پرمختګ زیانمن کړي. د واشنگټن د دې پریکړې منتقدان وایي امریکا په داسې یو حالت کې خپل لویدیز متحدان له ځانه لري کوي چې د شمالي کوریا د اټومي وسلو د پروګرام د لمینځوړو او د منځني ختیځ د ثبات په څیر په ګڼ شمېر نړیوالو مسایلو کې د خپلو متحدانو ملاتړ ته اړتیا لري. د اروپای ټولنې د سوداګرۍ کمشنرې سیسیلیا مالمستروم پرون وویل اروپای ټولنه چمتو ده چې د واشنگټن د دې اقدام په ځواب کې د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې داوا پیل کړي. برتانیا هم د دې اعلان په وړاندې چټک غبرګون وښود. د برتانیا د حکومت یو ویاند وویل لندن له دې کبله سخت خپګان څرګندوي. ویاند زیاته کړه چې برتانیا او اروپای ټولنه د امریکا متحدان دي او باید د تل لپاره له ګمرکي تعرفو معاف وي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وویل چې اروپایي ټولنه به په هوښیارۍ سره د دې اقدام په وړاندې ګډ ځواب ورکړي. مرکل وویل اروپایي ټولنې واشنگټن ته دا خبره په ډاګه کړې ده چې دا اقدام د سوداګرۍ د نړیوال سازمان له اصولو او مقرراتو سره سمون نه لري.
اوسم یو اربیا د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په کابل کې د برتانیا، فرانسې، جرمني او اروپایي ټولنې شار زعفرانو هیله خودلې چې افغان حکومت به د ایران له اټومي موافقې څخه د متحده ایالاتو تر وتلو وروسته له دې موافقې څخه ملاتړ وکړي. د بادغیس ولایت چارواکي وایي چې په دې ولایت کې ورسره یو ډله وسلوال مخالفان د وسلو او مهماتو سره یو ځای شوي دي. دا پکتیا ولایت چارواکی وایي چې د پولیسو په یو کمین کې څلور تنه وسلوالو مخالفانو تمرک شو بلا وخته ده. د کرویشیا پولیس وایي د غیر قانوني کډوالو پر یو مینی بوس د دوی په ډزو کې دوه دولس کلن هلکان چې وی افغان او بل عراقی دي سخت ټپیان شوي دي. او د امریکا حکومت هغه اعلان چې د اروپایي ټولنې د هیوادونو کاناډا او مکسیکو د فولادو او المونینو په وارداتو یې ګمرکي تعرفې لګولي سخت نړیوال عکس العمل راپارولی دی. دوستانو خبرونه ملاحظه یې راډیوونه واوریدل. تاسو کولی شئ چې هر وخت چې وغواړئ دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې وګورئ. زموږ په ویبپاڼه کې نه یوازې دا چې دا خبرونه کتلی شئ، بلکې کولی شئ چې زموږ د ویبپاڼې له لارې هر وخت زموږ خبرونې په مستقیمه توګه واورئ او زموږ نور رپورټونه، اونیس پروګرامونه او مطالب له نور تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره وګورئ. دا ویبپاڼې پته درته واري بیا یادوم، ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اور. او سم مخکې لدین چې زما بل همکار ستار فروغ راشي او بل نیم ساته خبری مجله در توړان دي کی پامکړی د ژوند رنگولو ته
د ژوند رنگونه.
بی بی اجي غواڅ وخت لواسي او سلواسي رازادي خانه دي غواخ وترس
پلو اسوي خبر را توکات کړی لواسي كانت سرقه من لواسي
څنګه
سرقه من لواسي
وانت پا کپري منزم هنا نور ورته کینه ما ته دوه لا سوي هغه کوم نشه د سي کو ته
لاس دینه شخیگی چه کرا
لاس میده سی چی چی بعدی وینی سی شخیگی چه لاس میده پریمانو شخص بعدی آقا کنی سنگه کما کلا من گورت وایم کلا من جلی تا وایم بیارا سرکو مکس
لبخو وقتون تروس پوری دادی غوال وصلو که بیال دون شودی مسی برا براولو که تومر تغییر رغلی مثلا یو رقم ماشینون پیدا سوی چه غواغان الواسی آقا تاسی ندیو تخیستی بیا اوس درته وایم چې کله دې غواول وسله ده شو دې څه رقم پخی او چی ترې جوړې
مستی خی پخی که مستی ترې جوړې مستونه بیا وینې څه درته وایم یا لک چاته ورکو بیا تروی کو بیا کورو ته لګ لګوار
او د شو دې څومره شي
نو خواری پیو کما کی پخیل
ولی کی پخی
د چوام خر کو چوا این مکروب لبا یی وینه هغه خو خشای کم
خپل کور کی څومره مصرف او څومره خوریا
کور کی شکر د مین مدار کور می ده د مثال یو کاس دو کاس چاته ور کما مستیو خشای د کار
زیر کسان دی چه کلا غوار الوسی شدو که با چه ای بیا یه خرچه یه خرچه تخ با دا کار نکه
نه 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 دقا خودی خدای نه را بندی که دو گوتی جایی تزو کنه
چه کم وقت دا غوار الوسی کم لغت وحلی میکنه
ای دست لغت واری دست دوری غوار دورکی
به زوب لکری
نو چنگ خود کنه دلتا این لاز را ها که لغت هر چه تا لغت غواری ارتا پا غوصه سما غصه ما نو چنگ ایو که تکلیب خود تیرونو
غوا پا غوصه پیگی
بیا هم خاطه چه ارتا پا غوصه سم بیا هم خیلی
بیا غیلی سی
ایلا گو بور ترا ریتا گیده